د بلخ ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 8 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد ول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیتامین، ټابلیټ کا، د بنګودانی او الکولی مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمانی وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 13 غوښتل 12 کیلوګرامه هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 13 کیلوګرامه هیروئین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې شوې دي.
ای بسیار زیات موثر بوده. د شروع سال 2018
د بریګونه ډیر موثر ول.
په محصلینو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغه بیدار پاتې شي، ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور لاره د موتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
کچیر د زنجیر په واچي د فامیل سره وقته پخې کده ته د یم شي د په نور رواني مریضو باندې دښته کیږي.
نجیب الله وای چې اتلس کال کېږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشدار شنه لري.
دغه بدن د ما د مغزم یو چې وو به ویل ولي کې له سوال په مکتب کې څو به د سوال له ما به جواب ما وته کړل کړه.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یې ول د سوال خدایه په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس میزان په بلاختک.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څنګ رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل د افغان او بهرنی نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایی بریدونه دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل دی هوایي بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلی احمدي زیاته کړه
ای بسیار زیات موثر بوده. د شروع سال 2018
د بریدونه ډیر موثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشئی موادو قاچاقکوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاقکوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري، ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټه ورول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 145 کارخانې او د تریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 40 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشئی موادو قاچاقکوونکو ته نږدې 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشئی توکو په کارخانو همدارنګ د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره وړاندې خاني ده، هغه په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاز تر نکو چې د هوایی بریدونو له امله د نشئی موادو او قاچاقکوونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس په د نشئی ګولوی حال درکو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشئی ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفی ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی شي نشئی ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وشي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې تیار ډیر شوی او ځوانان د نورو نشئی موادو تر څنګ په نشئی ګولۍ باندې هم متعد شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پانتون ډیر محصلین خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نو مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی تر څو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشئی په ګولیو کې په کافي اندازه نشئی مواد شته او د نورو نشئی موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندیښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
زما
نوم عبدالرازق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسۍ د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریماډول ګولۍ خوري. اندا چې له نږدې دوستانو څخه مې اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشي ګولۍ خوري. یو دلیل یې دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي، او بل دا چې دا ګولۍ اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم. تابلیټ
زما نوم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوي دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول شي، نو په دې ګولۍ ډیر اسانه اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ خوړلې او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ رادیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم، او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخت کېدل په داسې وخت کې ماتره کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اوریدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنیو ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي، نو عقده اخلي او له زده بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تدوی وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وچیږي، د تدوی د لګ عمل کیږي. درېم مرحله کې چې بيخي په مزګه ولېږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي نه توانیږي، چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زور برخورد کوي هغه سره یو وقده پیدا کیږي، هغه وقده باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کوي. چون د اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی د آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانه تدویر وړي. اول د بستر نوم ورته وانخلي، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوی ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې د ذهنن آماده شي تدوی لپاره. د میتودونه لري خپل مریض په درېم مرحله کې صرف څه موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه د اول مرحله کې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولای شو چې هغوی خپل علاج ته غاړه کیږي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دنګانه دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي، نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي نگانه دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډیر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح انکار، کله چې فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتی چې ته مواد استفاده کوي بلغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی د زخه به رسوخ فامیل یم زه په اجتماع کې نوم لرم، که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي نو دا به څنګه کېږي، فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت دلاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل د فامیل سره شریک کړي. فامیل د زما داسې توصیه ده کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي نو اول مرحله کې دغه مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی یم، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټور او مؤثره ده؟
فامیل باید قبول کړي چې احتیاط یو مریضي ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چیرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پیښي، یا په کور کې بندي کې، یا مواد پرې قطه کړي، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکړي. که دا تداوي شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل شي څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل شي چې علاج ته خپله غاړه کیږي؟
رواني د نګان خصوصا د شیشې مریضان، یعنی دا مواد چې دفتن پرې قطه کړي د سوسایډل تاټ یا دغه افکار د خودکشي ورسره ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آمدنی د تداوي نتیجه نه ورکوي. همدا وایي چې زه چې وتلم بیا وهم، نو دا بسترول د دین یو میتود لري. استر سره روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي بستر ته، بیا دا بستر شي په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي وتړي چې بیرنوزي بیا هېڅ کړي، ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي. هغه میتودونه ورسره رهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دو ورځ درې ورځې خپله راځي ځان بستروي. روانشناسان د ورسره کار کوي ذهن تغییروي ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوي ده، که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیل ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي تداوي نتیجه نه ورکوي، نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي، د حمایت د فامیلي ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیل راځي مثلا پوښتنه کوي زما پوښتنه وي څوک نه کوي، در حال چې فامیل لري، فامیل نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي، نو فامیل پوښتنه نه کوي ورنه. مواد به تر کوي د رواني نګاره نور مشکلات ورته پېښي چې بیا بهش د دې کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور له لارې د محتاجونو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لیرې کړی چې ان اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یو لسم سم په امتحانو کې وو، کور ته راغلم، امتحانونه چې کرام نه ټیکونه ډکه دل ما چې اوسه د کور ولیدل یو لسم کتابونه مې خطا کړم. ما ویل چې د خلکو سره لوچکی ته ونه وځي، دا خلک په قرار نه پریدي. رته خو پوستا سو پوستا کې خو خامہ خاطر پوستا سی مرکز دی 400 ل 400 تاریا کو ل تاریا کو پودر هم تقریبا دغه د اتل اسکاله ول اسکاله کې چې په عمل کې باندې اول خو رمان اعتبار اخیسته، چې په کور کې باندې اعتبارونه کې نو بل خو بیا غره بیخي کینه او په دغه ول اتل اسکاله عمل کې میلمانه امتلای. زه خور کرا میلمانه تلم، خور یو خور یو ورو زنده تل مال پکور کې خپل لوچکان لري. خو ته کې ناسم جک سوای باندې مې ټلیفون ل چار چا خلی بایتی الته خرڅی ته کته پاره کور کې واستن رو کسي مو وډه وای د پلان کې سو راغله مو ته دو اگر ک په ماګه زدا کار نه یم ول دغه د شین هم باد نه نو دا جن ما ته د څه پکور وکړ چې اسې د بوسو جون د خو د څه بدن د ما د څه مغزه مې و چې و به ویل ولې کې لا سوال په مکتب کې څو بد سوال نه ما به جواب مو وته ال کړه و وسته یو خبر راته شل پیریم هو کې د څه فکر وکړ کله دیوال ته چلاګي یو په دوه درې خبرو کې ډیر مغزه تنګيږي. فزیکی قوت مې صفر تر سوالای ما به تقریبا 10 ساعته 12 ساعته مارتول و وزه خپل په لار باندې نه سمتلای. یعنی انسان ډیر اجر کوي، دونه اجر کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګلاسې به خي ورته ګوري به ته غو اصدر کنه ته دا پیاله خلی ته کی خو پرزه پرزه د انسان اخته وو بکی یما د انډیوالانو ګیره ته وینه قسم په خدای ته قسم خو ته دا امام امزور دی پیند کار را باندې غد ته به خي ونه مانی ضرور یا به پانتون یا به پاکولته لیو کنه یا دو رسم خوب به اخلاص کنه در زلمانو ده کور رو راشیم ده مطلب نه ده مکتب و نوی منا داره نم پاتیسو تا ما تلو کور نده ورا ده تلور سو روپی زنی نیم سو روپی راکوله ده موتر کرام راکوله اخل او ایرازا پا کور که وحا ده کسی چاره نده دو ده خوری ده لیو مشل یه بشکال سل دیما ده آمان در درم بیستار پوریم پلار ده پکر کوا چه پریه بیدی خود دلن درم نه خطا سو ده جیب دیه بانه پوست ده پا دست بالا بانه که کل سو چه پروردگار پره همونه کی نیسی خلاصی ده خود دیمان که معامله ده بدل ما ایما خزه وای خو خپل کور کار به پری خود کوي به نس غلطه به پینده کورونه پاکون ما ورته لیکه در سره جون نتیږي خو ما سم په وختو باندې پوکه وای خو نه دی کیږي نه میکیږي در سره بس دلاله کور ته غلطه دی مونږ په خور باندې سخت ظلم را وخته مونږ خور به لکړه جرو بس جرو جنجال بیا په خوله کې تیزاب را چولی مونږ ته بیا دلته بوت لدا په تیزاب باندې وژلې و
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي راډيو سره اړيكه ټینګ کړئ.
د ازادي راډيو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې ستار کور ته راځي خو له څیرې ډیر غمجن ښکاری. میرمنې په لیدو ورخطا کیږي او پښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکوه په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شی کرې چې ځمکه اوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس همدا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دی، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
او سره یا ول داس وار خطا یا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
خپل پور یو غخت
نو تا څورت وې
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بلاختک
ولې خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بلاختک
تاریخ در یادوم کمه اول ستا خبره منلې وای او غنه میکرلې وای اوس خو به مو د کال غله درلودای متل چې وای غوا مرداره پور په غاړه اوس هم وګی پاتې شو او هم پور وړ شولو خدای دې کرم خان خوار کی په دام کې بند کړم ته ورشه غا تاریخ راوړه چې د ستار خان خلو ور دککم
زموږ خو څه په وسه نه دي خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو
ستار خان خدای دې خوار کا مال تاریخ څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شې ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو